فعلا خدا نگهدار.
سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپه بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غواخ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملا عبت الله اخندزاده پر سر همره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړوي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل سوله ییزې لارې حل کړي، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړې چې که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو سولهیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. ښاغلی شاهین د دوشنبې د خطر په مزګریتوب په افغانستان کې د کاناډایي وګړي دیویت لاویري له بنده خوشې کېدل له نړیوالو سره د طالبانو د تفاهم یو بېلګه وبلله. تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په امریکا کې دوه افغان بندي خان محمد په بدل کې دو تن امریکایی بندیان راین کوربیت او ویلیام مکنتی آزاد شد. سپینه مانی وای چې د کولمبیا حکومت تل متحده ایالاتونو څخه د هیواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلي دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شوي کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هیواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ. سپینه مانی بیګانه وخت په یوه بیان کې وویل چې کولمبیا اوس مهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیتونو او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتونو څخه ټولې سل شوی غیر قانوني کډوالو لمنول سره موافقه کړې ده. په بین کې راغلي چې که کولمبیا پر خپل ژبنه ونه درېږي نو پر دې واد د تعرفې او بندیزونو سند به لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پر کولمبیایي چارواکو د سفر او ویزو ممنوعیت به د هیواد ته د کډوالو تر لومړۍ الوتنې پورې پر ځای پاتې وي. د کولمبیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د هیواد له امریکا د ایستل شوي کډوالو منلو ته چمتو دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان نجونو ته د تحصیلي بورسې په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هېواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په وروستیو کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هېوادونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلی بورسیه اعلان کړی. چین له حیوانات څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان او یو شمېر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي چې د پسونو وزو د تټاناکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلاديش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې وردول بند کړی دی. ورسته خبرم دا چې افغان لوبغاړی عزت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه د اعلان سره لیکلی چې په مرزي تیر کال په یوه ورځنۍ نړیوال لوب کې په ښي لاس چټک بولنګ کوه او په غوره توپوهلي سره د افغانستان د لوبې بریا کې د پام وړ رول لوبوه. هغه په 2023 کال کې په 14 یوه ورځنیو لوبو کې 412 منې جوړ کړي او 12 وکټې اخیستې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadirodo.com کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکه کې
نه امریکا ژمن پات سوې ده، نه بریتانیا پات سوې ده، نه شي په پانی سوې ده. ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی.
افغانستان کې خلک د پولیو واکسین تطبیق کور په کور غواړي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او په ختیځ ولایتونو کې بیا د ګزارنه د واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی.
ولله کبیا زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کې د 50 کلونو کم عمر کې لري.
خبرونه کې تنور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د متحده ایالاتو مارسل ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته یې د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. جدي وینس تازه سی بی اس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمتوګه نه دي ارزول شوی چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیغېدو لامل شوی دی. نور هغه د فیروزي عزیزي په راپور کې
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي اس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26 خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په اړه دیوی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees had been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرو کونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیې ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتک د لړۍ جنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغه پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیفون خوخو امریکا کی سره نو ولو سکی گی نو سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوی الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنه مختل شوې. د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
پر همدې موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم سره مرکه کړې ده. ورزو پکړی ورو
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کې چې زوریږي د هل خوا ګل کیږي وژل کیږي دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا د 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پریږدي او دا افغان ولس بده چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکی همکاران یا نظامیان په افغانستان کې چې جنگیده بالاخره دې حالت ورسیده. په اخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وې استله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم ندی، مثلا دا اعلان شکر دی، دا غیر بسرا انسانی عمل دی چې دوی تصرف کوي په دې چې په دې سخت شرایط کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ دی پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي، بس دوی پر فشار پر ماجب راولي، دوی نیسی بندي کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایتا $2,000 پورې رسیدلې قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کمی تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. باید دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین راننوزي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانان افغانستان سیاسي مشکلات.
بله وروستوی کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده، په کراتو ژمنه شوې دي. خپله د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې به موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرتله کړو، رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده؟
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده، نه بریتانیا پاتې شوې ده، نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد. ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی، ټول جفا کړی دی. فقط افغانان دی چې باید خپل ځان ټول کې، افغانان دی چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي. او د طالب چارواکي دی چې اته دوی هغه شریعت وای، د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي، رفتار وکړي. په دې چې دا تعلیم خدای وته ویل چې دا تعلیم دی وکړي، دروازې تړلې دي، ولې تړلې دي؟ اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي، لکه عباس سانکزی، لکه دلاور، لکه خلیفه سراج الدین، ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی، او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستل دی، او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي، او د کار حق ورځینې اخیستی، امام ته تلای نه شي، پارک ته تلای نه شي. دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې، وعدت پکې، بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي، د ولس سره، د دنیا سره، د دوی سره یو ځای شي، بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي، بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي، علما دې راپورت شي، لاري جوړ کړي، او بالاخره مخنیوي وشي د دې خودسری.
د سیسی چارشنګي خغل خلیل احمد ند موچ موږ سره خبرې کړې وي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو شمیر اوسیدونکو د ګزان ضد واکسین د کمپاینونو د اوسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري، او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی باید د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غوړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې
د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګزان ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو د واکسین کمپاینونو د اوسنی څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په 14 ولایتونو کې پیل شي، او په 3 ورځو کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څېر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برام بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلسیتون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جومات ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاشتنۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به حیات طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده، هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفل های ما واکسین می شد.
پخوا شو واکسین کور پا کور و اوس یخ دی، لاری خطی نیدی، موش پر یخی شویی جو او جوبلی جو. زموش ماشومان دستی نو بغل ناروغی نیسی. زموش گوشتن داده چی کور پا کور واکسین بیا پیل سی.
طفل های ما راحت باشه، خود ما واکسین بتانیم، طفل های ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به او ناروغ به او یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلی دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېیمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده. چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده، اوس ډېری ماشومان په سلو کې دېرش فیصده د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول. اسرائیل دې کورنۍ ته وروسته له هغه خپلوي جوړمینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیلو پاوس د غزې له اصلي دهلې څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدي سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل.
زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسلما سره دی.
عینی شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 9 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو له مخې د غزې د شمال اوسیدونکي باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستانه شوي وای، خو اسرایل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرایلی برمته خوشې نه کړه، نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یوه بله پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرایلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرایلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول 33 اسرایلي برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرایلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرایلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
ل خبرونو ور اخوا
د ختیځو سلور ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې د ګزان ضد واکسینو سلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغو ولایتونو کې به د 6 میلیونه په شاوخوا کې له 5 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځای رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان ضد واکسینو کمپاین پیل کړ، او په کې به له 1,300,000 زیاتو ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولا کبیا زر ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي چې 5 کلونه کم عمر چې لري، او په ټول ځون کې به 1,500,000 یا 1,400,000 ماشومان به عدالته واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل. د دې فرض چې زموږ ټول سهوته او چې دلته خرج دګي وشي چې مش ماشومان فاتح نشي دا واکسین ټول تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزن یو بیلاج ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړو اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیرې له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومان باندې حمله کوي، او کوم ماشومان چې په یاد ناروغي اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج له کار وتلي د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. ځکه خو په لغمان ولایت کې د یو خصوصي راډیو خبریال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړ سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
زما له ټولو میندو، پلرونو، ورونو، خویندو څخه غوښتنه دا ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. که چیرته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅوک هم نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاسه ورکي. په دې باندې موږ ټول پیږو، نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات په 14 ولایتونو کې د ګزن یا فلج واکسینو څلور ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي، او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې لشپګو میلیونو زیاتو ماشومان ته واکسین ورکړي، چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي، او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی، او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګوزڼ وهلي دي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریبه کورنۍ لپاره نغدي پیسې توزیع شوې. د ارزګان ولایت د کلیو بیارغونې ریاست په همکاري او مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د او ایچ ای موسسې په تخنیکي مرستې په مرکز ترینکوټ کې شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریبه کورنۍ ته نقدي پیسې او خوراکي توکي توزیع کړل. نور حال د دې راپور کې اورو.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بیوازله او غریبو کورنۍ سره د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د او ایچ ای موسسې په تخنیکی همکاري مرسته ترسره شوه. په دې پروګرام کې تازه د 3640 شپته بیوازله او غریبو کورنۍ سره نغدي مرسته او د اړینو خوراکي توکو مرسته شوې ده. د ارزګان ولایت د کلی او بیارغونې ریاست ویان بشیر احمد حبیبي وویل چې د مرستې به د بېوزله کورنیو لپاره یوه مهمه مرسته ده چې په لنډ وخت کې به د هغوی د ورځني ژوند اساسي اړتیاوې پوره کړي.
د کلی بیارغونې پراختیا ریاست په همکاري او همغږۍ د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو پی په مالي ملاتړ او د او ایچ ای موسسې په تخنیکي مرستو د مرکز ترینکوټ کې 3640 بېوزله او غریبو کورنۍ ته نغدي پیسې وویشل شولې، چې هرې کورنۍ ته 2900 افغانۍ پر ځواک ماشومان تغذیه مواد ورکول شول.
د ارزګان د کلی او بیارغونې ریاست ویان احمد شاه بیبي دغه راز وویل چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو پی په دغه ولایت کې د 3000 نورو بېوزله کورنۍ سره هم ورته مرسته کړې. نوموړي زیاتوي چې په دغه مرسته کې د کورنۍ لپاره خوراکي توکي لکه وړه، غوړي او نور اړین مواد شامل و چې توزیع شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ خوشحاله دي چې په دغه پروګرام کې برخه اخیستې وه، خو وایي دغه مرستې به یوازې د څو ورځو لپاره د دې اړتیاوې پوره کړي. دوی ټینګار کوي چې د اوږدمهاله اقتصادي ستونزو د حل لپاره باید دایمي مرستې برابرې سي. دغه کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت او مختلفې موسسې د هغوی لپاره کاري فرصتونه پیدا کړي تر څو هغوی خپل ژوند ته دایمي ثبات ورکړي او د مرستو پرته خپل ورځني اړتیاوې پوره کړي.
دراله د چکونه را کړه چې چاښونه دای ته چې روزانه نو ستور ور بلا ګرد ور دوی را ست دوی ور څوک روزانه نو سمچې ور بلا ست بلا نه اس د خدای دربار
نه نه نو ملک دا د توري د سین راغلی مو کونډه ما مې دای چې مانا تفاته دې بلا دوی په مشکل چې ژوند دی چې به د بل د کور سره دوی ز ګرځم دا سر من در سر من مرل به تلې دې دا ز ګرځم دا نو کې پکا را ټولم کچا بلا وړ را کړی
بالکل
د میاشتې مثلا یو ګونۍ وړه ورکوي، یو دال ورکوي، یو غوړي ورکوي، څه شیان د کور د ورکوي، نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. او که چیرې مثلا د دغه 40 کیلو یا معنا 45 کیلو وړو پر ځای باندې یا 50 کیلو وړو پر ځای باندې یو داسې بل کار شروع کړي لکه څنګه چې یا د سړک کار یا د مکتب کار یا د مدرسې کار یې، نو بیا ډېر خوشحاله کېږو چې دا ځوانان اوس ډېر زیات بیا کاره دي کرد یا په موسسات چې زغل یو ځای به موسسه پیدا کړم، یو ځای پلان کوي وکړم، یا خدای نه کړه ستا په نشه مختص یا په غلا و مختص د دې سبب باره دی رامنیسي په کار مصروفه سي چلته دی د کار زمينه ورته برابره کړي. د ډېر ځوانان د لې بیکار ناستې، بې کسبه ناستې، بې سواده ناستې.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 4640 شپته بېوزله کورنۍ لپاره د نغدي پیسو او خوراکي توکو توزیع یو موقتی مرسته ده چې د دې د ورځني ژوند لپاره اساسي اړتیاوې پوره کوي، خو دا مرستې یوازې د لنډې مودې لپاره بس نه کوي. د کورنۍ د ژوند د اوږدمهاله ښه کول لپاره باید دایمي اقتصادي حل لارې او کاري فرصتونه رامنځته شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمون پختو خبر مجلم دلته پای ته رسیدل ملته مننه خو وخت